که تشویش هیچ قشر افغانه هیچ بخش افغانه را ما ندیده گرفتن امید. بین دو چیز تفکیک کنیم. برای آوردن صلح اجماع بالای قیمت صلح اجماع نیست و از این جهت ملک ما ملک مشوره است، ملک شورا هست و از این جهت مشوره دوامدار در خاک ما ضرور است. تمام والی سرباره مزحمت دادم کابل تشریف آوردن، هر کدام از اینا را ما با 15 دقیقه یک به یک دیدم با بکسل و بعد از او مجالس طویلم را شدم. در 23 ولایت افغانستان بررسی نهایت مثبت بود، در 2 ولایت افغانستان خطرات کافی وجود داشت، چون در ولایت ها جنگ تازه بود، نتج نداشت و مردم داشت و در ولایت باقی مانده 8 ولایت یک تعادل بین بیم و امید. همه از اینا را باید جدی بگیریم. یک مملکتی که در 40 سال در جنگ بوده باشه و تغییرات ناگهانی را تجربه کرده باشه حتما تشویش داره. نقطه یک، ما به ملت عظیم افغانستان میگم که این پروسه صلح شبیه به پروسه صلح دکتر نجیب نیست. اجماع منطقوی، اجماع جهانی، اجماع ملی در قسمت جهت ما را اطمینان خاطر میده و ما اقدامات عجولانه نکردیم، اقدامات ما با تدبیر بود و آتش بس یا اوربند یک تجربه محدود بود که نتایج اساسی داشت تا ما بتانیم به اساس از طور مثال یک تشویش واضح وجود بود که آیا ورود طالبان که هیچ کس توقعش نداشت به این مقیاس خدای ناکده موجب از این نخواد شد که یک ستون پنجم تر بشه، این رقم تشویش ها مدیریت میخواد و قوای امنیتی و دفاعی ما و همچنین اراکین ملکی ما و تمام تشویش ها رو جدی بگیرم و مخصوصا ما تشویش ها رو. من فکر میکنم که با تدبیر، با مشوره دوامدار و با حرکت متداول ما پیش رفتیم. تشویش دهی بود که فکر کردم پشت پرده کدام موافقه شده فردا کارای خود شد یا تغییرات خود آمد خدای ناکده موجب نارامی شد. این ضرور است که ما اطمینان بدهیم مردم که در حالی که فضای بسیار مساعد آماده شده پروسه صلح در یک روز نمید، اقدامات دیگه به کار است، اقدامات که هم شجاعت اخلاقی داشته باشه هم و هم مدیریت تشویش‌ها را به صورت اساسی داشته باشه.
رئیس محترم، سعودی عربستان په غونډه کې ایران غیب و پاکستان فقط یوازې یو کس چې هغه هم دوی ویل چې عالم نه دی استولی، آیا د دې دواړو هیوادونو له همکاری یا همغږۍ پرته چې تاسې ورسره همغږي کوي د افغانستان د سولې پروسه او هڅې به مؤثرې وي؟
لومړی موږ خادم هرمن شریفین او لواریه محمد بن سلمان نه واقعا منکو او د علما د عربستان سعودي او د اسلامي کنفرانس، ځکه دا یو بیساره اقدام و او هیله ده چې دا ثابته سوی دي چې اوس یو واضح اجماع او غږ ده. د ایران عدم د حضور مانات دا نه لري چې ایران په دې اجماع کې شامل ند. خپله منځني ختیځ کې ځینې تشنجونه او ځینې مشکلات موجود لري، موږ نه غواړو چې د مشکلاتو مرکز سو، بالعکس ایران سره موږ دوه اړخیز مناسبات لرو او ایران د شنگهای په کنفرانس کې په واضح توګه د افغانستان د سولې او ژمنه کړې او د اوربند ملاتړ کړی. نو دا نه ده چې هلته حضور مانا د دې نه لري چې دوی له دې پروسې نه وځي. د پاکستان علما په اندونیزیا کې برخه واخیست، دوی بیا هم ځینې نور مسایل درلودل چې د دوی منطقوي مناسبات پورې تړلي وو او هغه دوی په نظر باندې آخریش پی که حل سو، مگر دوی حرکتون مقصد داده چه په واضح توګه د افغانستان سوله یو منطقوي بوت لري او موږ نظر داده چه هغه شیان چې په دوه اړخیزه توګه کیږي دوه اړخیزو باندې حل کوو، هغه چې درې اړخیزو باندې کیږي درې اړخیزو، او هغه چې متعددو ممالکو او بنسټونو پورې تړلي دي دا به ټول همزمان کوو. خبره داده چه هر چوک چه هر بلچا سر اختلاف لری مغوارو اغا اختلاف پا مغ بانده تاثیر نکی. او ده شنگهای پا کنفرانس که ما واضح ده مسئله اولان دکرله چه دو بدیلید، یا به افغانستان انشالله تالا ده منطقوی همغگی او همکاری یا عظیم زای او مرکزی، او یا به خدای ناکده ده توریزم او دهشتگری مرکزی. انتخابم چوک کنده او ټول ویلي چې موږ غواړو چې افغانستان مرکز سي او په دې اساس باندې هغه پرمختګ د مرکزي آسیا سره کړل بېساري ده. نو هیله ده چې قدم په قدم اما په اساسي توګه دا ټول راسي او وکړی چې څنګه مخه لاړ سي.
مننه رئیس صاحب، په دې وروستیو کې په ځینو ولایتونو کې امنیتي وضعیت ښه نه ده، په خاص ډول په د اوربان له خوشحالۍ وروسته په ننګرهار کې. تاسو ننګرهار ته سفر وکړ، د ولسونو غوښتنې مو واورېدې. په ننګرهار کې د خونړیو بریدونو مسؤلیت داعش په نامه ډله اخلي. د ننګرهار او بالعموم د دغې سیمې د وضعیت او د داعش پر وړاندې مقابلې لپاره څه پلانونه دي؟
لومړی داعش هغه شومه پدیده ده چې حد حدود نه لري، ځکه د داعش ټول خبره په دې کې ده چې څنګه له ماشوم نه تر سپینګیري پورې، له ځوان نه تر ښځې پورې شهادت ته ورسي او ویره واچي. اول تاسو شاهدان یې چې ننګرهار کې دا دوه کالو کې داعش مقابل کې موږ دوامدار عملیاتونه کړي. په اول مرحله کې دا عملیاتونه موسمي وو، اما پس ته په دې نتیجه کې ورسېدو چې باید د کال په امتداد کې دایي تعداد د داعش کم سوی، اما پدیده له باندې نه ملاتړ کېږي. ایماژ منه دا ده چې موږ داعش محوه کوو او په قوت یې محوه. دا له بدې مرغې نه جوزجان ته هم سرایت وکړو. جوزجان کې یې دوی مشر له منځه لاړ. خبره دا ده چې اوس موږ او تاسو د شبکو جنګ سره مخامخ یو او بیا راځو تر چې طالبانو سره سوله ونیسي، دا بله برخه د طالبانو له امکانات نه استفاده کوي. نو ضرور ده چې موږ خپل بین الافغاني مسائل حل کړو او یو شی د ننګرهار قربت ثابت کړو. طالبان راغلل قصر ته، ولی صاحب سره وکتل، مشرانو سره وکتل، یو افغاني محفل چې ووتل چا بریدو، هم طالبانو باندې، هم امنیتي قواو باندې، او هم ملکی وګړو باندې، مخصوصا د خوګیانیو مشران چې پول ته تسلیت وایم. دغه ثابته ای چې داعش پردی پدیده او افغانان انشالله و تعالی چې د خپل بین الافغاني مسائل حل کړو، د پردي مسله بیا انشالله په مراتب بهتر حل کولی شو.
تشکر جناب رئیس صاحب. شما در این اواخر به امر شما بعضی از قماندانای محلی و قماندانای گروه های مسلح غیر مسئول بازداشت شدن. مردم عام تایید میکنن و همچون میگن که یه اقدام نیک است، اما بعضی از حلقات سیاسی و یا مخالفان حکومت این را یک رنگ دیگر میدهد. میگن که رئیس صاحب جمهور از این طریق کمپاین انتخاباتی میکنه و شخصا شما را متهم میسازه که از این طریق مخالفان سیاسی تانه صحنه برمیدارین. نظر شما چیست رئیس؟
تشکر. نقطه اولیست که هر اقدام به امر چاران والی افغانستان سوره. هر بار ده ها هیئت ها روان شد، ما کسی نیستم که از قوه در مرحله اول استفاده کنم. کوشش اساسی میسته که خون بسته شد. هیئت های متعدد رفتن، تحقیقات متعدد شدن. مردم اصلی ما کیست؟ مردم عام هستن یا نیست؟ خواص همیشه در هر جامعه اقلیت هستن یا اکثریت؟ و شما خودتان ذکر کردین که مردم از استقبال کرد. چرا؟ چون مردم خیلی ناامن ساخت. اگر اولاد مردم از طرف از اینا اختطاف میشه، اگر خانهشان تخریب میشه، اگر مالشان از بهشان گرفتن میشه، مسئولیت یک رئیس جمهور منتخب که با قانون اساسی افغانستان متعهد است و قسم خورده که قانون اساسی افغانستان تطبیق میکنه چی باشه؟ دو، آیا برنامه انتخاباتی ما چیز دیگه بود؟ مردم چرا به ما رای داد؟ از خاطر از این که از در و زور دفاع میکنم یا از حق مردم دفاع میکنم؟ نقطه اساسی مخالفین است که آیا یک ملت هستیم و یک دولت هستیم و در داخل نظام اختلاف نظرات تا و طرحهای مختلف برای بهبود وضعیت مردم خود را میکنیم یا مخالفت از خاطر مخالفت است؟ اگر مخالفت از خاطر مخالفت است و فکر میکنن که دستشان از گلون مردم گرفته میشه، دو بخش ما افتخار میکنم. اما اگه ترتیب نظریات معقول طرحهای دیگه داشته باشن، ما بارها صدا کردیم و بازم صدا میکنیم. هر کسی که در افغانستان مطرح است ما برش احترام داریم. ما مقابل سینا اقدام نکردیم، ما هیچ کس فحش ندادیم، به هیچ کس توهین نکردیم، اما اینا به صورت دوامدار میلیاردها فحش. این وظیفه رئیس جمهور افغانستان است که حوصله داشته باشه، اما وظیفه رئیس جمهور افغانستان است که خواسته ملت خود با قاطعیت و با جرأت عملی کنه و میره عملی نه. ایره کمپاین میگه وظیفه رئیس جمهور چیست غیر از اینکه فضا را تغییر بده؟ آیا فضای گذشته با یه افراد غیر مسئول مورد قبول ملت است، بیاین از ملت رای گیری کنیم، آرزوی ملت ببینیم، هرچی که اکثریت ملت گفت ما خود تابع امید.
من رئیس ورستی پختنه بداده چې د افغانستان د ولسمشر په توګه په اوسنی امنیتی وضعیت کې او د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ظرفیت په پام، تاسو شخصا فکر کوئ انتخابات ممکن دي؟
بله، لومړی دا چې وګورئ ایله د ټول تثبت سوي څلور کاله مخکې اکثریت مطلق د مبصرینو نه ویلي داخلي او خارجي چې د افغانستان اردو خدای ناکده به وپاشل سي، نن کماندور دو چنده سو دو چنده که دو کده اوهی قوه هم دری چنده که دو کده اوهی قوه ده چاپ نظر که گرزیده چه بیا به افغانستان که موک تیاری والوزی بقا ده افغانستان خطر کنست. زوز پا جورت در طویل هستم چه هاگه ملاتر چه موک معظم ولس کرده لموک لامنیتی دفاعی قوه نه واقعا ده بیارو موجود. دوم ده انتخاباتو ده امنیت نیوله ده پارم خاص تدابیر نیوله سو، مگر عمده ترین خبر ده انتخابات ده ولس ده. ولست افغانستان ثابت کرد ملگرو ملت تو ویلی که تلور شاید 2 میلیون افغانان ثبت رایو که دا کافی ده با چنده سو. نو خبر پا ولست کد، خبر پا دی کده چه اغا افراد و چیزان کاندید کردی ولست دا انگیزه ایجاده که او فضل دخلای کافی افراد و چیزان کاندید کردی. اما وظیفه داده چه ده مستقل انتخابات و کمیسیون بلاتر بکن، ما دوی سر فردی ندلی دلی او بدون ده شایدان نه مو شرکت نن چه واسه تو گوزی او انتخاب پیجما اصول ما انتخاب نکرد. دکتر سب عبدالله، قاضی القضات سب، لوتارنوال سب، رئیس آشمزای سب پول کناستلی و استاد دانش او پیجما بانده داز ما خپل صلاحیت انتقال که دی مجموعی تا تر تیجما اوسی او اوس صلاحیت سر باید مسئولیتی او سیاسی عذاب نخواستن ما گوختنه داده چراتون که در افغانستان سیاسی حساب خورد منسجم حساب چه در برنامه و پا اساس بانده اولس دوی ترایی ورکی، اما حساب واسی ده، اساسی قانون که واسی ده، حساب باید ملی وسی دوی قومی یا سمتی اهداف و پوره تمرکز نسی کول او دوم دوی باید مسلح قوه بونه لده، دوی باید سیاسی دگر که داخل سی او سیاسی دگر که انشالله فعالیت کوی سی در جناب حکمتیار سبراتک او خود لن. چه سیاسی دگر که کافی فضا موجوده ده او حرکت باید پا گرده پا اتفاق بانده دا که دیست عرض مثل بیل انتخابات نه ده نظام مشروعیت سوال هم درست او که مقوارو چه زان تا او نلی تا او منطقی تا او اسلامی نلی تا ثابته کو چه اساسی قانون مانا داره ده ایمو گسول و قواعد دی نو باید انتخابات بانده واقعا تمرکزو که او بخیر بده بتر سر روز
اغلی ولسمشر دیر زیاده مننه
دیر مننه لطسنه بخیر روز بخیر روز
تا پنستان ولسمشر محمد اشرف غنی و چل آزادی رادیو سره پا زنگر مرکه کی د سول پر پروسه پا پنستان که ده نامنوی پر مسئله ده دایشتالی پر لمنزرولو او رستای و جریانونو خبری کولی ده مرکه ده 9 بجو ده غرمی ده 12 بجو او ده مبشین دیوی بجی پا خبرونه کی بیا آوریده لیسی که د انټرنیټ اسانتیا لري د دې مرکې ویډیوي بڼه د ازادي رادیو پر وی پاڼه کتلای سي. آدرس مو د ازادي رادیو .com. د خبرونې په پاتې شیبو کې د ازادي رادیو مجله خبريږي.
ازادي رادیو مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه. د رادیو مجلې د نننۍ غنې اوریدو ته مو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د رادیو مجلې نننۍ غنې مو په یو شمېر هنري او ادبي مسایلو راخولې کړې ده. په پیل کې لم مریم توخی د دیونی فرهنګي خبرونه اورو.
د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست وایي ځوانانو ته د هیواد د ملي فرهنګ لمخې فرصتونه برابر شي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست او نوماندې میرمنې حسینې صافی د ځوانانو د معینت اړوندو چارو د څېړنې په وخت کې وویل چې ځوانانو ته باید د هیواد د فرهنګ لمخې د زده کړې فرصتونه برابر شي. میرمن حسینې صافی د بیلابیلو برخو د څېړنو په باب چې ترسره کوي وویل د دغو څېړنو ټولې نتیجې جمهوري ریاست ته وړاندې کیږي. د بامیان ولایت د فرهنګي میراثونو ساحه د اشر په ترسره کولو سره پاک شوې. د بامیان ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست سرپرست سید احمد حسین احمد پور وویل چې د اشر دغه کار د فرهنګي او د ګرځندوی د میراثونو د ساحو د پاکولو او پاک ساتلو او د فرهنګي میراثونو د ساحو د پاک ساتلو د رواجولو په مقصد د دغې ادارې لخوا د بودا په ساحه کې د رضاکارانو، ځوانانو او همکارو موسسو لخوا ترسره شو. په دغه اشر کې په لسګونو تنو دولتي مسؤلینو، ځوانانو او د مدني ټولنو غړو ګډون کړی و. د هرات ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست مسؤلین وایي چې په دغه ولایت کې د ګرځندوی حالات ښه شوی دی. د هرات ولایت د اطلاعات او فرهنګ رئیس آریا روفیان وایي چې د تیر کال په بهیر کې څه ناڅه 15,000 تنو سیلانیانو د دغه ولایت تاریخي ځایونه کتلي دي.
چاپانه یا بینجو د کندهاري محلي موسیقي هغاله ده چې یو وخت په کلیوالو سیمو کې خلکو غږوله، خو اوس په خارونو کې هم مینوال زیات شوي او د خوخی داسې بانډار به ډیر کم وي چې د موسیقي د غاله پکې ونه غږول شي. پټه دي نه وي چې د کندهاري محلي موسیقي په برخه کې د بینجو رول او غږ ډیر مهم دی. زموږ همکار صادق رښتینه له کندهارا د جاپانی یا بینجو پاړه یو راپور لري.
جاپانی یا بینجو د کنداري موسیقي یوازنی اله ده چې د غربي موسیقي له سیوري څخه خوندې پاتې ده. بینجو چې بیلابیل ډولونه لري، له څلورو څخه د شپږو پورې تارونه لري چې تمبور ته ورته یو اله ده. که څه هم آلماني موسیقي پیژندونکي بینجو د امریکایي تور پوستو د خوښۍ ساز بولي او اصلي ځای افریقا یادوي، خو د کندهار اوسیدونکي جاپانی د همدې سیمې د خلکو په لاسونو جوړه سوې اله یادوي. محمد قاسم عززی او قدرت الله همدر د جاپانی یا بینجو ژغوونکي وایي چې دغه اله اوس د موسیقي په هر پروګرام کې ژغول کیږي.
ډېر خلک هغه چې مخکې علمي موسیقي اورېدله، اوس یې جاپانی موسیقي ته ډېر ترجیح ورکړې ده او محلي موسیقي تر څنګ ډېر ورسره اوري.
جاپانی موسیقی چې زه اوس وینم ډېر خلک یې اوري او هر شوق علاقه ډېر څوک ځینې ورسره لري، نو ډېر خلک یې اوري.
جاپانی پخوا یوازې په کلیوالي سیمو کې ژغول کېدی، خو اوس یې مینهوال په ښارونو کې هم زیات سوي او د خوښۍ داسې بانډار دی نوي چې د موسیقي د غاله دې پکښې ونه ژغول سي. په کندهار ښار کې د جاپانی یو تن جوړونکی پیراغاچی د تیر دیو شکلونو رئیس په کندهار کې د ښه جاپانی جوړونکی په توګه شهرت لري. د بینجو پاړه وایي چې د بینجو ژغونکی اوس د غاله په مسلکي ډول ژغوي، نو ځکه یې په مینهوالو کې ډیروالی راغلی.
وطنی شایری دا د پخوا سره د جاپانی د غریدا د وسه نه دی،
بس وسه هر ځای خلک شوکان دي. دا چدي بس په درو ورځو کې یو دانه ز جوړوم.
د کندهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس فضل باری بریالی وایي د جاپانی په نوم د موسیقي اله د کندهار د اصلي موسیقي مهمه برخه ده او دغه موسیقي په پیاوړتیا کې مهم رول لوبولی.
په دې برخه کې مو د موسیقي کنسرتونه جوړ کړی دي چې هغه فراش اغیزم درلودل دي. په ډېر رسنیو کې یې رپورټونه خپاره سوي دي او دغه څنګ مو د محلي موسیقي د تشویق او هڅونې او په خلکو باندې د بیا هم د پیژندلو لپاره د هنرمندانو ته ایوارډونه راوړي دي. د وزارت په سطحه د کال د غوره هنرمندانو
بینجو پخوا په کندهار کې د محلي موسیقي یوازنی اله بلل کېدل، خو سره له دې چې موسیقي پرمختګ کړي او عصري سوي، بیا هم د دغه آلې مینهوال په خورا شوق او ذوق سره د دغه آلې سره سندرې خوښوي.
ناول چې په اصل کې یو ایټالوي کلمه ده، تازه، نوی او یا هم
عجبه چیز ته ویل کیږي. کچېره د نړۍ ادبیاتو ته زیر شونو، ناول هغه مشهور ژانر دی چې ډیر مینوالو لوستونکو لري. د پښتو معاصر ادبیاتو په دایره کې ناول ته زیات کار شوه او دا ژانر په دې وروستیو کې زیات وپالل شو. ځوانو لیکوالو د ناولونو ژباړه وکړه او ځینې په خپل تخلیق کړ. پوهنیار ګل رحمان رحمانی یو له هغو لیکوالو دی چې د ناول لیکنې او ژباړې په برخه کې کافی تجربه لري. په نننی هنر جاج کې ښاغلی رحمانی د ناول لیکنې په لارو چارو غږیږي.
هنر جاج.
که چیرته یو ځوان لیکوال غواړي ناول ولیکي، څه ډول کولی شي چې هغه یو ښه او بریالی ناول ولیکي؟
ډیره مننه. ناول خو فصل کې د پښتو ادب یا پټوله کې د پښتو لوستونکو ته ودا ګټه ورسوله چې دوی له مطالعه سره آشنا کړل، یعنی همدغه داستانونه او ناولونه و چې لوستونکي دې ته راوبلل چې مطالعه وکړي، له مطالعه سره مینه وکړي. نو اوس چې هم د ناول شمیر زیات شوی، هم د ناول لیکوال زیات شوی دي، دې ته موږ اړ باسي چې په تخنیکی لحاظ باندې موږ ناول ته پاملرنه وکړو. د تخنیکی لحاظ تر ډیره پورې موږ تاسو وایو چې کلنډه کیسه دی ونې و څنګه وګولو، خو مګر ناول دغه ټوله ونه ده. نو دغه ټوله ونه باید انځور شي، ټوله ټولې پیښې، ټول تصویرونه او هغه قواعد. صحیح ده چې موږ تاسو ځینې لیکوال یوازې هغه قواعد په نظر کې نیسي، مثلا چې غوټه ولري، پلاټ ولري، مثلا مکالمه ولري، سسپنس او دغه شان ولري، خو تر ټولو مهمه خبره دلته د موضوعي نوعیت ته چې د ژوند هر شیبه په ناول ارزي. دا ضرور نه ده چې موږ د اوږده داستانونه، اوږده نقلونه لکه په خوا چې ما اشاره ورته وکړم هغه واخلو، ناول دي کړو. نو اوس دغه د ژوند مختلفې پیښې وړخونه دا ټول لیکوال کولای شي په ناول کې وړاندې کړي. خو ځینې وخت که سړی دغه د لنډې کیسې تجربه هم نه وي کړې، قلم نه غوړو کې داستانونه هم نه وي لیکلي، په یو ځل دا پرېکړه وکړي چې ناول ولیکي، یا مثلا هغه د ناول د اصولو معیارونو سره سم ناول ولیکي، دا به ډېره ستونزمنه وي. نو یو په یو که ځوان لیکوال چې مخکې د داستان او کیسې تجربه نه یې کړې، ناول ته راځي، زه فکر کوم چې شاید د ځینو نیمګړتیاو سره مخ شي، که نور نه وي هغه اصولي او تخنیکي نیمګړتیاوې خامخا پکې شته دي. نو هدف دا دی چې لږ تر لږه ځوانو ناول لیکونکو باید د یوې کیسې، د یوه نثري لیکنې یا داستاني لیکنې تمرین کړی وي، له هغې نه وروسته دا کار وکړي. او بله مهمه خبره هغه د موضوعي انتخاب مثلا ډیره مهمه ده، چې موږ تاسو اوس د پیښو موضوعات او د سوژو هیواد، یعنی هره پیښه چې کیږي شاید تر څنګ که نور نه وي، د ناول لپاره هم البته بشري پیښې دي، د هغې لپاره یوه موضوع سوژه ولري. نو په دې کې بل دقت ډیر مهم دی چې وخت ضایع کیږي، اثر چاپیږي، بازار ته وړاندې کیږي. نو لږ تر لږه یوه داسې کیسه ناول شي چې هم یغه اصلاحي اړخ او هم یغه د لیکوال ټولنیز رسالت تر یوه حده پورې اجرا کړل شي.
د ناول د کرکټرونو په اړه راته څه ډول کولی شو چې بریالي کرکټرونه او هغه ته بریالي مکالمې وټاکو؟
متاسفانه چې یو خو د کرکټر د زموږ د ناولونو د کرکټر یوه ستونزه ده، او په تیر کې چې لیکوال ور باندې خپلې نظریې مفکورې تپلې وي، یعنی موږ په ناول کې متاسفانه چې مستقل کرکټر نه درلود چې خپلې خبرې وکړي، یعنی تر ډیره پورې لیکوالانو هغه خپلې مفکورې، خپلې خبرې په یو ډول په کرکټر باندې تپلې وي، یعنی دا کرکټر مو تر ډیره د لیکوال غلام وو. دا خبره وا ابل زموږ ټوله تاسو پوهیږئ چې هم رواني ستونزې لري، هم اروایي ستونزې لري، دا ټول ستونزې پکې شامل دي. مګر کله چې زموږ ناول کرکټرونه ناول ترازی یا د ناول صفو پیښو صحنو ترازی، الته تر ډیره پورې کله کله دغه کسان وي چې ته فکر کوي چې په اروپا او امریکا کې به ډیر آرام ژوند کړی وي، یا به ډیر مډرن او پرمختللي خلک وي، د ټکنالوژۍ پوهې سره به آشنا خلک وي. نو په دې لحاظ باندې زموږ د ټولنې هغه د عام کس تصویر زموږ د کرکټر په څیره کې تر ډیره پورې لا هم نه راڅرګندېږي. یو خو شاید د دې تاثیر دغه وي چې موږ د بهرنیو ناولونو د لوستلو څخه اغېزمن یو، یا مو لیکوال د هغې څخه تقلید کوي، او یا داسې فکر کوي چې که چیرته د خپلې ټولنې کرکټرونه ناولونه په خپل داستانونو کې راژوندي کړي، تر ډیره شاید داسې یو ولسي سړی وګڼل شي، یا یو دغسې لیکوال وګڼل شي چې هغه د فکر یې ډېر ولسي دی او دغسې مډرنه پوهه نه لري. حال دا چې مثلا که تاسو دغه د ارواښاد شپون صاحب ناولونه کرکټرونه راواخلئ، د هغې د تلپاتې والي یو علت هم دغه و چې د کریکټرونه دغه د ټولنې ساده خلک دي موږ ته آشنا دي، یعنی دغه د لوستونکو او کریکټر ترمنځ نه آشنایی کله کله د دې لامل کیږي چې ناول په ټولنه کې جذب نشي.
کله ناکله د کریکټرونو او د کریکټر د مکالمې ترمنځ هم توپیر
وي.
کریکټر ساده سړی وي او مکالمه چې هغه دی ډیر پوه انسان دغه څه
یعنی یو خو د محتوایي لحاظ تاسو ډیر ښه خبره ته اشاره وکړه، محتوایي لحاظ په دې کې خبرې او حتی په دې کې حتی لهجوي ستونزې کرامي خې زه حتی داسې یو ناول مال وسته چې په دې کې مور کندهاري معیاري لهجه کاروي او د غزوې چې تقریبا ډیر عمرم نه لري او لس دولس کلن سړی په کندهاري لهجه دغه سره لګیاوي خبرې کوي، حال دا چې دغه توپیر هیڅ ممکن نه دی. نو متاسفانه چې زموږ په کره کتنو کې کله چې په ناول باندې کیږي هلته دغه کله کله د کریکټر یا د کریکټر مکالمه د کره کتنې یا د نقد نه ډیره داسې اوچته بولي، فکر کوي چې دا خو په طبیعي ډول راغلی، یا کله کله لیکوال دا دلیل راوړي چې دا خو همداسې شوي و نو ما څنګه کړي وای. حال دا چې دغه پنځګر یا خالق خپله همدغه لیکوال دی او دغه مکالمو د منطقي تړاو نشټوالی متاسفانه کله کله د دې ناول بخي هغه اصلي پیغام له منځه وړي. ډیره مننه.
افغانی او پښتني ټولنه د دودیز حالت څخه د راوتو په حال کې ده. ورځنی پرمختګ او ټکنالوژي د ژوند نورو چارو سربیره محلي موسیقي هم اغیزمنه کړې ده. لوی پکتیا هغه سیمه ده چې ګڼ محلي موسیقاران لري او د خپل فن اظهار په محلي انداز کوي. د رادیو مجلې په فنکار برخه کې زموږ همکار اصیل زازی په پکتیا کې یو محلي فنکار محمد رحیم دلشاد سره د هغه په فن غږیدل.
فنکار رنجونه کدی دینه پیل کو چې تاسو موسیقي په کوم وخت کې پیل کړئ، مثلا دی ډګر په کوم وخت کې راغلی، په کوم حالت کې راغلی، تاسو عمر به هغه وخت کې څومره وو؟
اصل سب زه موسیقي هو د کوچنیم نو خو بیا هم داسې تر د پنځو لسو شپږ کلونو داسې مې سلسله علاقه سره پیدا کړم. بیا زما یو خدای بخلی ترو خدای دې بخلی ټول استاد او استاد فضل الدین نومه ده، لغه نومه ده سرمینا زدکواله سلو بس تر اندازه پرې مې چې بیا مسد زدکار مینا مې زدکار خپل مشکل رفقوي شو کې.
معمولا هغه وخت کې موسیقي ډیره چې خلکو خوښوله کومه موسیقي و؟
دا موسیقي د محلي موسیقي والا کا د وشتو نربا پارمنیا.
په هغه وخت کې چې تاسو راغلی آیا دان تم کومه ځانګړي ډله جوړه کړې و؟
بله، موږ د سې دلګي لرل ار هغه خزان ته ګروپ کې مثلا سندرغاړي نوازندگان لکه دول، آرمنیا، رباب، تنبور، سارنگ، اگه مسلک معلوم بود بس پده جسمو که یا مثلا اخترو که محفلو که در شخصی محفلو که ودو که دیت بطلو.
رمجان تاسو په دې برخه کې رسمي دنده مې جوړ کړې دولت په چوکاټ کې چې تاسو په یو چوکاټ کې ویدلی وای هغه تاسو دندغه موسیقي نه موشه خسته یو تاسو وظیفه جوړ کړې؟
بله، اصل سبزه په پکتیا ولایت کې اطلاعات او فرهنګ کې مسئول د هنرمندانو بسته او ګوري موسیقي مالرل تقریبا 57 نه شروع تر سلور نوی که پنځه نوی پر ما خپل دن لرل دو وظیفه لرل داگه دموگه تشکیل سسه لاغوه شو خو فعلا نوزا پا وظیفه که امام دو هنری پا شخ کنه.
او روستا بدی تراشو چه تاسو واس پا داگه ریاست که چه واسی هسته کما دن دلاره خو دیدی نمخ که با دی تراشو چه پا هغه وقتی چه تاسو گروه هنری در لوده یا مثلا داگه تیم تاسو دیتا فرهنگ پا چوکارت که در لوده تاسو اکثرا چه کول؟ صرف دام کول چه کچیر تا محفلونه و ایغوتا با تاسو لی مثلا کنسانتونه دا جشنونه تاو کنه تاسو په دې برخه کې نور شاگردان هم روزل، یعنی کوم روزنیز پروگرام تاسو درلوده؟
بله، لرنم او شاگردان هم لرنم شاگردان هم روزل او شاگردان هم روزل دی دا اوس هم فیلن و دو تزی دا خادگان خلق دی از گروه لری ارکن گروه نری لری زی محفلو تا
مانه نه رنجان کدی تراشو چه ده موسیقی پر دگر که برولاوی دینه چه تاسو آواز وای آواز خانی که وای کم آلی تاسو زده کردی دی پداد مرا وقت که چی اغا تاسو واقعی وای؟
آلی خو ما تنبرم لگ لگ مزده او ارمینیا زبخول ارمینیا وایم
هم دقا دوشن تاسو زده
ای؟
دیر دادی موسیقی کم سبک تاسو کاروی؟ په محلي موسیقي کې کنه فکر کوم چې ډیر ډولونه لري دغه د جملې نه تاسو کوم یو کاروي ډیر دلته
دلته خو زیاتره اتنجز ډیر رواج ده مېدا پروګرامونه شو ته غشته پروګرامونه رقم رقم دین کوم نفر شو غړ دغه په طبیعت کې کار کو ما یو سندره ده ما په داتونو کې ډیر زیات هغه ولې سید صاحب والے نه
نن مو یو ځل بیا د زرپانی په نننې پانه کې د اشار لنډو کیسو ټولګي یو لنډ کیسه انتخاب کړی. دا کیسه زما د وطن جګړه نومیږي. زموږ همکارا وږمه جبارخیل وړاندې کوي.
زرپانا زما د وطن جګړه. په خاورو کې ناستې تور سترګې ماشومې له قبره راوتلې میږي چې ختاړې کړ. یو سورې ور باندې راغی ودرې پیریان به در سره ګوري. ماشومې ور وکتل، د دې په عمر وړه نجلۍ ولاړه وه. شنې سترګې یې درلودې، څپولې زیړ ویښته یې نیغ ولاړ ول. په خاورو کې ناستې ماشومې بیرته قبر ته وکتل. په یوه میږي یې خپله بټه ګوته کېښوده. د قبر مړه خاوره راورغړېده. ماشومې غبرګ لاسونه ورته ونیول، خاوره یې بیرته ټوله کړه. شنې سترګې نجلۍ وویل، ملا صاحب ویلي چې ژیړ میږي تانه پیریان دي. په خاوره کې ناستې نجلۍ خپل کیڼ لوڅ چاودې چاودې مړوند ته څپېړه ورکړه. ژیړ میږی لاندې ولوېد. په غوسه یې وویل، بد مې ایسي، زما د ابا غوښې خوري. شنې سترګې نجلۍ ګامونه واخیستل، یوه بل قبر ته ودرېده. ناستې ماشومې ور غږ کړل، ابا دې دی؟ نه شیرین آغا، خطره نه پلار. د ناستې ماشومې وړې سترګې سره تنګې شوې، په کټ کټ یې وخندل. پلار ته خو ابا وایي. شنې سترګې نجلۍ وویل، نه شیرین آغا وایي. ناستې نجلۍ خپله لمنه خلاصه کړه، څو ماتې رنګارنګ شیشې یې په قبر واچولې. ولاړې نجلۍ ته یې وکتل، شونډې خوځېدلې. ناستې نجلۍ ور غږ کړل، څه وایې؟ دعا کوم خدای ما وبخي، زما مور او پلار وبخي، ټول مسلمانان وبخي. راغله د ناستې نجلۍ تر څنګ ودرېده او یې ویل، دا دعا مې شیرین آغا رازده کړې ول. ناستې نجلۍ د ولاړې نجلۍ شکېدلو پلاستیکي څپلو ته وکتل او یې ویل، څپلکې دې ډېرې ارته نه دي. شنې سترګې نجلۍ وویل، دا مې د ادې څپلکې دي. ویل یې چې نن د باندې نه وزم، نه جوړه یم، ته یې په پښو کړه. ناستې نجلۍ خپلو لوڅو چاودو پښو ته وکتل. ما هم ښکلې څپلکې درلودې، مازې وپینه یې لرله، اوبو یوړې، نری بوړبوکۍ راغله. ناستې نجلۍ منډه واخیسته، پودوړو کې ورکه شوه، بیرته راغله. پلاس کې نیولی زری کاغذ یې شنې سترګې نجلۍ ته ونیو. په خوند یې وویل، دا دې خوړلې دي؟ شنې سترګې نجلۍ وویل، پاپړ نو څه شی دي؟ شیرین آغا به مې هر وخت د شنو پاکټ ژاولې راته راوړلې. ناستې نجلۍ کاغذ په چپه خوا راواړاوه، ژبه یې ورته راویسته، لاړې یې تو کړې، ایق خاورې دي. غلې شوه. بیا یې وویل، آبا به مې نو پاپړ راته راوړل، رنګارنګ پاپړ. یو دم یې وخندل، اختر ټولو یې هغه ترخه پاپړ خول، عجب خوند یې درلود. بیرته د قبر تر څنګ کېناسته. شنې سترګې نجلۍ وویل، د ماشیر ناغا دینو نو ولیدلې. څو واری په خپل موټر کې خار ته ورسره بوتلم. آیس کریم به یې راته اخیستل. یو دم یې خپله لمن تر پیڅ کې ونیوله. ها دې ته وګوره، د ړنګو کمیس یې هم راته اخیستی و. د زاړه شکېدلې کمیس لمن یې خولې ته ور نږدې کړ، لاړې یې پرې تو کړې، په رنګ تللو وړانګو یې رغوی تیر کړ. تندی یې تریو شو او ویې ویل، اوس یې ړنګې زاړه شوي دي، که دې اول لیدلی وی لمر پکې ښکارېده. ناستې نجلۍ وویل، بل کمیس هم لرې؟ نه، پیسې نشته. مور مې راته ویل چې یو څه وخت صبر وکړه، د چرګې چرګوړې به غټ شي، دوه به خرڅ کړم، د ړنګو کمیس به درته واخلم. ناستې نجلۍ په خوند وویل، شکر زه خو د ړنګو یو کمیس لرم. شنې سترګې نجلۍ وویل، مور دې درته اخیستی؟ نه، د همسایه ښځې مې مور ته خپل کمیس ورکو، ویل یې چې ډېر یې نه دی اغوستی، نو کوچنیانو ته کالي ترې وګنډه. غلی شوه. د پاپړو زری کاغذ یې ټوټې ټوټې کړ، پر قبر یې وشینده. شنې سترګې نجلۍ وویل، ابا دې ولې مړ شو؟ ناستې نجلۍ سوړه سویلی وویست، ابا مې د ملک اکا دې قانی کوله، یو سهار یې په پټي کې جوی جوړولې، ټکان شو، په منډه کور ته راغی. څو بیګیري کسان تر دیوال را واوښتل. ابا یې وډباوه، ویل یې چې دا اوږده ږیره او تور پټکی دې بي څه نه دی، ډس زما تر مخ کې وویشت. غلی شوه. شنې سترګې نجلۍ ته یې وکتل، ویې ویل، او ستا شیرین آغا؟ زما شیرین آغا بیا ټیکسي چلوله. یوه ورځ یې زه او مور ښار ته ورسره بوتلو، په زیارتونو یې وګرځولو. ماښام بیرته کور ته راتلو چې څو ګیرورو کسانو موټر ودراوه، شیرین آغا یې وډباوه، ویل یې چې دا سور خریالی مخ او لوت سر دې بي څه نه دي، ډس زما تر مخ کې وویشت.
ادب جام دا برخه مو د پښتو لرغونی ادبي دوري شاعري رابعي احوال ته ځانګړي کړي. دا برخه زموږ همکار سهار ګل میرزا وړاندې کوي.
ادب جام.
رابعه تر زرغونی کاکړ وروسته بل شاعره میرمن رابعه ده، چې دا هم په هغه اثر کې په کندهار کې اوسېدله. د دې شاعري نور احوال مختنه د ښکارا د پټي خزاني مولفې په لن ډول هسې معرفي کوي او وایي چې حال د دې شاعري ماته نه دی معلوم سوی، خو لږ څه چې ښکاره ده هغه داسې ده چې دا شاعره د کندهار وه او په دوران د محمد بابر پادشاهي ژوند کاوه. پټه خزانه رابعه د ډیرو اشعارو خاونده ګڼي، یو دیوان هم درلود، خو په خواشینۍ سره چې د دې له اشعارو څخه بل نمونه نه ده لیدل سوی. یوازې د هغه کتاب مولف د خپل ملګری محمد طاهر جمریانی له خولې د غروبای را نقلوي. ادمی مزکه تراستون ک، ادمی زمکه تراستون ک، په اور د غمی سوی لړمون ک، ادمی مزکه تراستون ک، په اور د غمی سوی لړمون ک، دوزخی روخ ک پر مخ تزمکه، دوزخی روخ که په مخ تسمکه، نمی ده هاغ دلت بیلتون که، نمی ده هاغ دلت بیلتون که.
د رادیوی مجلې د ورېښمین خیال په تیر برخه کې مو د کک او زرینې منظومې د شپږم سرود لومړۍ برخه واورېده. هلته د ساکانو مشره زرینه د کک مور ته د پارتیانو کیسه کوي او وایي چې د هیرمن د بند نړولو هوډ یې کړی. زرینه د کک له مور څخه د کک پوښتنه کوي او وایي چې کک باید په دې جګړه کې برخه واخلي، ګنې پارتیان به د هیرمن د سیند بند ونړوي او ټول یو به د ځان په خوا واړوي. دا چې د شپږم سرود په دویمه برخه کې څه پیښیږي بیا هم د همدغه منظومې لیکوال څېړنوال عبدالغفور لیوال ته کوکې.
ریشمین خیال.
شامیرمن روخانه پاتې د لزایا رو رو راغله او زرینه تنګ دې شو ویلی یزما دستر تبر واکمنه د ساکانو د سر تاج کل زرینه زما د زوی د غم کیسه اوګده کیسه ده دا د مینې او جنگ لوی افسانه ده کک اتل کک د جنگ لوی پهلوانو کک په ګرز باندې وهل لوی لخکرونه کک د ټول اشکانیانو د زړه سرو د فرهاد پاچا دربار کې نازولی د حرم او د دربار محرم رازو کک سرکشو کک مغرورو کک آسیو کک د غره په څیر سر لوړی او یاغیو د دربار له ډیرو نجونو یې زړه وړی ډیر زړګي یې د بریتو په کنجک بند ول پیغلو مینه په سیالۍ د کک کوله خو یاغي کک د سپین آس په څیر سرکشه بې پروا و د هر چا له ناز مکیزه یوه لور وه د فرهاد پاچا ګلبویه چې ښکلا یوه مشهوره په ټول پارس کې ګلبویې په دلبرۍ کې میدان یووړ د کک زړه همدې نجلۍ په جهان یووړ کک مین د ګلبویې په ښایستو شو مغرور زړه یې د دې ناز ته په ټوپو شو هر ورځ لمازیګره تر ماخامه د پاچا باغ کې به وشول دیدنونه کک به کیښود سر پر ولی د ګلبویې راز و نیاز به د جوړه سترګو آغاز شو دا کیسه د مینې پټه پاتې نه شوه د فرهاد پاچا غوږونو ته چا یووړه یوه ورځ له ورځو راغی فرهاد باغ ته کک یې وغوښته چې راز د مینې څه دی کک په زغر د سپیناوی د مینې وکړ ګلبویه یې له پاچا نه وغوښتله پاچا تریخ شو خو د کک زړه یې مات نه کړ ویل بابل کې د رومیانو جنگ ته درومو چې جګړې نه راستانه شو بیا به ګورو ښایي لاس د ګلبویې په لاس کې درکړم انتیخوس د بابل ځمکې دې نیولې په دې جنگ کې مې اړتیا ده د کک ګرز ته د رومیانو جنگ ته ولاړ شه زما زمریه د ګلبویې ولور صوبه د جګړې ده کک چې مست په جام د عشق د ګلبویې وو له خپل ګرز سره روان د جنگ په لور شو په خپل ګرز یې په لښکر کې وکړې لارې له رومیانو نه یې وویستې کوکارې انتیوخوس بابل کې مات د کک په زور شو جګړه ګرمه وه چې دښته کې شوې دوړې لکه راشي په بیدیا کې توپانونه د ساکي کڅوالو نوی لښکر راغی او رومیان تالا ترغې په تیښته ولاړل هغه وخت چې د جګړې دوړې پانا شوې خو نړۍ تورې چې تیکو کې بیا پوخ شوې چې خولې او وینې ګډې په اوبو شوې د کڅوالو لوی سالار څروان روان شو د فرهاد دربار و جوړ ستره کېږدۍ کې کک دربار کې د فرهاد تر څنګ ولاړ و چې څروان د خپل لښکر برخه وغوښته د بریا په میو مست فرهاد سر تاو کړ په ډیر کبر یې څروان په سپکو سپک کړ د ساکانو سپکاوي ته کک حیران شو د څروان شخړه فرهاد سره اوږده شوه کک غوسه و له کېږدۍ څخه راووت ورځې تیرې د پارتیانو په بری شوې خو کڅوال ساکان ستانه نه شول وطن ته یوه ورځ یې یونانی لښکر را بیل کړ سره یو ځای د فرهاد جګړې ته راغلل د فرهاد کبر په سره بلا اوښته د ساکانو د کساد څپې وې توندې فرهاد ناڅاپه نارې کړې چې کک څه شو زما سالار ها پیل افګن سرتیری چیرې د وحشي کڅوالو خخم پارېدلی د کک ګرز ایله کړې ماته دا ډبره هلی څه شو هلی چیرې هلی وای وای خو کک نه و نه یې نښه د قامت وه نه یې سیوری سهمګین چیرې د ګرز و څوک استازی د کک راغی و فرهاد ته چې سالار له خپل ټبر سره جنګ نه کړي کک د خپلو تربورانو قتل نه کړي کک کڅوال بولی خپل هټ او خپل وینه خپلو ورونو سره جنگ لیونتوب بولی خدای دې نه کړي تور سره په خپلو وینو یونانیان چې د ساکانو ملګرتیا کړي نو پارسیان د دې جګړې د ټینګې نه دي ما ته ګډه په پارسیان او شوبې ککا د چروان چالاک سپاره پزغر دراغلن د فرهاد لکېګدی ګرد چاپی راتاو شول مخامخ شول سرداران د دولخ کرو د چروان او د فرهاد د تورو شرنګ شو لکېګدی نګر چاپیر د جګړو شور وو د ساکانو یرغل تون لکه برېښنا وو اشکانیان وو هر خوا په ځغل په تیښته شیبه وروسته شوې نارې چې فرهاد ومړ د چروان ها قهرجنې تورې وخوړ د فرهاد پریکړه سر پر نیزی حسک شو د ساکانو لخکر خپل هیواد ته ستون شو.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو